میدهد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات من نکم قدر من اوریدون که تاسو تا سلام رندکم. ده سهار اته بجی دی ده نن ورځی ده لومړی یو ساته خبرونه اوریدو ته خرغلست. په دې خبرونه کې هم طاهر روخان په تخنیکی برخه کې مرسته را سره کوي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو په لنډه خبری برخه کې به واورې چې د افغانستان جمهوری ریاست د سولې په پروسه کې د ټولو خلکو د ګډون لپاره د یو پراخ مشورتي بورد جوړېدو خبر ورکوي. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوری یې وړاندې کوي.
د همدې څو خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمن نوی هوایی دهلیز نن پرانستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به پر ایران دوامدار فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د یو عادي هیواد په توګه چلند وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه نه دی چې راتلونکې اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمنځ نوی هوایی دهلیز نن پرانستل شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به هم د دغه هوایی دهلیز د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. مرتضوی د دغه هوایی دهلیز په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو له دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه هوایی دهلیز له لارې به د افغانستان جلغوزي چین او نورو هیوادونو ته صادرېږي. د افغانستان د حکومت لخوا له نړۍ سره د سوداګرۍ د پراختیا د هڅو په ترڅ کې په تیره میزان میاشت کې له اروپایي هیوادونو سره هم یو هوایی دهلیز پرانستل شوی و. د ایمرجنسی روغتون ژمنه کړې چې د پنجشیر ولایت په ایمرجنسی زیږنتون کې د څو نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې علت به ډیر ژر معلوم کړي. د دغه روغتون مطبوعاتي دفتر د دوشنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې داسې ښکاري چې دغه ماشومان به چې روغتیایي حالت خطرناک او د انتي بایوتیک درملو په ذریعه تر درملنې لاندې ول د عفونت له امله مړه شوي وي. د خبر پاڼې له مخې د دغې پیښې په اړه به د کابل په یوه خصوصي لابراتوار کې د میکروب پیژندلو ازموینې ترسره او نتیجه به ډیر ژر اعلان شي. دولس ماشومان د یکشنبې په ورځ د 15 ساعتونو په موده کې د پنجشیر د انابه ولسوالۍ په ایمرجنسي زیږنتون کې مړه شول. د کونړ ولایت د عام روغتیا رئیس خبرداری ورکوي چې که د ماشومانو لپاره د ګوزن زد یا پولیو کمپاین په دې ولایت کې درست عملي نشي، د پولیو مثبتې پیښې به زیاتې شي. عزیز الرحمن ساپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کورنیو وغوښتل چې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي.
په کونړ کې اوس درې د پولیو واقعیت شته دی، نو که چېرته کور په کور باندې واکسین ونشي، کمپاینونه ونشي، والدین یا مور و پلار خپله دا کومک ونکړي، مرسته ونکړي چې خپل ماشومان واکسین کړي، امکانات د دې شته دی چې دا وایرس نورم زیات شي او ډیر واقعیت نورم پیدا شي.
ښاغلی صافي زیاته کړه چې د کونړ د مرورې، نورګل، سرکانو، دانګام او څوکۍ ولسوالیو په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان د دغه کمپاین د عملي کېدو خندي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد د واکسین دغه فرعي کمپاین د کونړ په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې پرون پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به 5,300,000 ماشومان واکسین شي. خبرونه له ازادي راډیو اورې. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به پر ایران دوامداره فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د یو عادي هیواد په توګه چلند وکړي. مایک پومپیو ویل دغه نوی بندیزونه به ډیر اغیزمن وي.
We're very confident that the sanctions regime that we're putting in place will be effective.
مایک پومپیو دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې واشنگتن پر ایران نوی بندیزونه ولګول. په دغو بندیزونو کې د ایران د اقتصاد مهم سکتورونه په نښه شوي دي. ایران دغه بندیزونه چې د دې هیواد د انرژۍ، ترانسپورټ، کښتۍ جوړولو او مالي سکتورونه په نښه شوي، غیر قانوني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړې لیکونو څخه سرغړونه بللې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې متحده ایالات مسؤول وبولي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې ایران به د امریکا د دغو بندیزونو په وړاندې ودرېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه نه دی چې راتلونکې اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترامپ د دوشنبې په ورځ په مریلن ایالت کې په یوه پوځي هوایي اډه کې خبرلانو ته وویل چې موږ تر اوسه د خبرو اجنډا نه ده ترتیب کړی او نه پوهیږو چې پاریس به د خبرو لپاره مناسب ځای وي او که نه. ترامپ زیاته کړه ډاډه نه دی چې دوی دواړه به په پاریس کې سره وګوري. په پام کې وه چې ترامپ او پوتین د نومبر په یولسمه په پاریس کې د اولې نړیوالې جګړې د پای ته سیدو د اسلامي کلیزې په مناسبت د مراسمو په حاشیه کې دغه کتنه ترسره کړي. د ترامپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تیره میاشت ویلي و چې د پاریس کتنه به مختصره او پکې به پر عمومي مسایلو خبرې وشي. مرستندویه ډلو د دوشنبې په ورځ وویل چې د یمن د بندري ښار هدیده په جنوبي لمنو کې په زرګونو ملکي وګړي بند پاتې دي. دغه خبر په داسې وخت کې ورکول کیږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو چې د حوثي یاغیانو پر ضد جګړه مخته وړي د جګړو لمن د هدیده ښار ته غځولې ده. د ناروې د کډوالو شورا وویل چې وروستۍ څلور ورځې د ولسي وګړو لپاره ډېرې سختې ورځې وې. د دغه شورا په وینا هوایي بریدونه زیات شوي چې خلک ډېر ورخطا کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې هم په سیمه کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د راپورونو له مخې ائتلافي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په زرګونو ځواکونه د هدیده پر مرکز د حملې لپاره ځای په ځای کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که پر هدیده ښار چې په سلو کې اتیا خوراکي او د اړتیا وړ نور مواد ورڅخه یمن ته واردېږي حمله وشي، نو ورسره به د لوږې خطر لا زیات شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام چې د ادبي او فرهنګي مسایلو په اړه بحثونه پکې شامل دي ځانګړې شوې ده. خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه ده تاسو ته وړاندې کیږي. په مکړی لومړی مطلب ته، د افغانستان جمهوری ریاست د سولې په پروسه کې د ټولنې د مختلفو قشرونو د ونډې اخیستو لپاره د سولې د یو پراخ مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت دا اقدام د دې لپاره کوي چې د سولې پروسه چټکه کړي. د ښاغلي مرتضوی په وینا د دې بورډ له غړو څخه به وروسته له طالبانو سره د حکومت د مخامخ خبرو د پیل لپاره د مرکچی پلاوی استازی ټاکل کیږي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست د سولې د بهیر د ګړندي کېدو لپاره د سولې په اړه د یو پراخ مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اشرف غنی دوشنبې د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د عالمانو او سولې د شوراګانو، د ښځو د چارو، د دولتي پوهنتونونو او د بشر د حقوقو د رئیسانو په ګډون د افغانستان د څلور د ولایتونو له ملکي او پوځي مسؤلینو سره د دغه ملي مشورتي بورډ د جوړېدو په اړه خبرې وکړې.
هدف از این صحبت این بود که چون ما به پروسه صلح
د دې خبرو هدف دا و چې د دې لپاره چې موږ د سولې پروسه لا ګړندۍ کوو، دې ته اړتیا ده چې د دغو خبرو لپاره یو پراخ او جامع ترکیب موجود وي. په هغه کې د افغانستان د څلور دېرشو ولایتونو استازي شامل وي چې دغه استازي هم په هر ولایت کې له مختلفو قشرونو سره د سلام مشورو له مخې ټاکل کیږي. دغه استازي به کابل ته راځي او د حکومت له تخنیکي ټیم سره به په ګډه کار کوي او د سولې په خبرو کې به دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. خاغلی مرتضوی زیاته کړه چې په پام کې ده د سولې په دغه مشورتي بورډ کې وروسته د سیاسي ګوندونو د مدني ټولنې استازي ښځې او یو شمېر نور څېرې هم شامل شي. د افغانستان جمهوری ریاست په داسې حال کې د سولې په اړه د پراخ ملي مشورتي بورډ جوړېدو خبر ورکوي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې په کابل کې له افغان چارواکو او په قطر کې د طالبانو له استازو سره له خبرو وروسته وویل چې دواړه لوري دې ته اړتیا لري چې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره جامع مرکچي ټیمونه جوړ کړي. د سیاسي چارو کارپو حاجی داود هم د حکومت دغه نوی اقدام د همدې هڅو یوه برخه بولي او زیاتوي چې د افغانستان د سولې عالي شورا نشو کولی چې دغه پروسه مخته یوسي.
زه فکر کوم دغه لیزل چې وس ولسمشر رواني کړی دی د پدې باندې چې دوی باید یو تیارې ولري لکه څنګه چې خاغلی خلیزات ورته اشاره کړې و. یعنی یوازې د سولې عالی شورا په یوازې ډول سره دغه مذاکرات مخکې وړی نشي. دا خاص یو ډول غواړي چې نړیوالې ټولنې ته په تېره بیا امریکا ته داسې وښیي چې موږ هم یو ډله افغانان چې هغه د څلور دېرش ولایتونو نه د ټول استازیتوب کوي هغوی مذاکرات ته معرفي کوو چې هغوی په آینده کې د سولې مذاکرات مخکې یوسي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر د ولایتونو له مسؤلینو سره په خبرو کې وویل چې د ټولو ولایتونو استازي باید په دې پروسه کې شامل وي، ځکه د ده په وینا سوله په رڼایي کې ترسره کیږي. ولسمشر دغه راز له مسؤلینو وغوښتل چې تر درې ورځو پورې دې خپل استازي ورمعرفي کړي.
پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې ملالۍ بشیر چمتو کړې.
تایم مجلې په غزنی ولایت کې د طالبانو هغه حمله ته کتلی چې پکښې دیارلس سرتیری او پولیس وژل شول. د دوشنبه په ورځ طالبانو په غزنی ولایت کې د افغان پوځ او پولیسو پر نوې جوړه سوې پوستي حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دې حمله کې دیارلس سرتیری او پولیس وژل شول. مقاله یادونه کوي چې سیمې ته نوې ځواکونه ولېږل شول، خو پر لاره د غزنی ولایت په خوږیانی ولسوالۍ کې نورې حملې وسوې. مقاله لیکي چې دا حمله په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د افغانستان شاوخوا نیمایي ځمکې تر خپل کنټرول لاندې کړې او دغه ډله نیمایي حملې پر افغان امنیتي ځواکونو کوي. تایم مجلې د غزنی ولایت د ویاند عارف نوري له قوله لیکلي چې اوه سرتیری او شپږ پولیس وژل شول. څلور نور سرتیری سهار وختي پر پوسته په حمله کې ټپیان شول. د ویاند په وینا په دې نښته کې شپږ سختریځې وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. مقاله یادونه کوي چې تر دې مخکې هم په اګست میاشت کې د غزنی ولایت پر مرکز وسلوالو طالبانو حمله کړې وه او سلګونو کسان یې خپل کورو پرېښودو ته اړ کړي وو. په هغه حمله کې یو سلو شل افغان امنیتي سرتیری او ملکیان وژل شوي وو. د افغان چارواکو په وینا په هغه نښته کې د بهرنیانو په ګډون 200 سختریځې وژل شوي وو. مقاله یادونه کوي چې له څلور دېرش ولایتونو څخه غزنی یوازینی ولایت دی چې پکښې د امنیتي ستونزو له کبله د ولسی جرګې انتخابات ونسول. په دې ولایت کې انتخابات د یوه کال لپاره ځنډول شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د امریکا د یوټا ایالت شاروال په اړه لیکلي چې په پوځ کې هم خدمت کاوه او په افغانستان کې د هغه افغان سرتیری په لاس وژل شو چې د روزه برنت ټیلر د شنبه په ورځ په دزو وژل شو او یو بل امریکایي نظامي چې نوم یې نه دی خپور سوی په دې حمله کې ټپي سوی. ناټو په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان ځواکونو حمله کوونکی وژلی دی. مقاله لیکي د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې د دې پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. ټیلر په 2013 کال کې د شمالي اوګدن د شاروال په توګه انتخاب شو او ټاکل شوی و په راتلونکي جنوري میاشت کې خپلې دندې ته ستون سي. د په عراق کې د امریکا له پوځ سره دوه دورې خدمت کړي وو او دا یې په افغانستان کې د خدمت دوهمه دوره وه چې تر بشپړېدو مخکې یې ووژل شو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر ولایت څخه په خپل سمس کې لیکي حکومت باید د ژمي په موسم کې له بېوزلو خلکو سره د یخې هوا په مقابل کې او همداراز د خوراکي توکو مرسته وکړي. ملا میراجان د فرا ولایت څخه لیکي موږ ټول له ولسمشر اشرف غنی څخه د فرا ولایت د بخش آباد بند غواړو. شکیب سادات لیکي چې د زابل ولایت په زابل ولایت کې بیلابیلې مخابراتي شبکې په مختلفو پلمو د مشتریانو له کریډټ څخه اغلا کوي. هیله ده چې مسؤول کسان ځانونه ناګومانه او بې ګناه ونه بولي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې د څوارلس پاسو ښوونکو لپاره د لیسانس زمینه باید برابره کړي او په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي. په اوسني معاش د یوه کور ګزاره نه کیږي. ازادي راديو خبرونه اوري قدر من اوريدونکو او اوس د خبرونه په ورستي برخه کې د ازادي راديو مجله 19 پروگرام اوري.
ازادي راديوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.